د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي چې د 2021 کال اگست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوی دی. توماس نکلسن پروند اروپای پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
Between August 2021 and September
د 2021 میلادي کال له اگست ته د 2022 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاونډو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا ده چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوز د هغه سرتیری محاکمه پیل کړ چې پر یوې پخوانۍ خزینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 16 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی بلکې هغه موافقه وه، خو په صورت داوا کې ویل شوی چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبور کړې وه. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیه په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فراد حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې دا غوښتنه د دې ریاست لخوا له دینی عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکی اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دی. د پداسال کې د چې چارواکي غوړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې. د ایران د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبريالانو ته ویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په تیره می میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نکلسن پرون اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشرې دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ شوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government
دوی د ټولګډونو حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمه هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شای په نږدې گاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واوریدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهاله ثبات لپاره د بشري حقوقو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو وکیل دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکو یا استازو ته ونډه ورکړي ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوي چې طالبانو په افغانستان کې انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستيالي هیدر بار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزل لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې جنجونی لمنځنی خونسي او لیسو منکرای شوې دي. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جنجونی دي د جنسیت لمخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوې وي او د خزو د کار پر حق دي سترګې پټې شوې وي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر امیت کرزی پرون په یوې اعلامیه کې وویل د روزګان د وسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د شونځو د پرانستلو په باب کړی وي. ښاغلی کرزی یو اربیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني شونځي او لیسې پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. د غلوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بیلابیلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمې لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په ملبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دوه هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو او د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادی رادیو ته وویل
دا کرکټ بو څنګه واړم امروده چې بقیت نه کېلې به تر تاسو یو څه دستاور زموږ دروړي مسابقه لري. ان شاء الله وګټي افغانستان ته دستاور لري مخکې لا چې جام جهان ته لاسي.
د کابل بل وسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شي لاسته راوړل ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټو اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجه راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسهګي.
افغانستان په خپل لوبړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند نننې لوبي په اړه ازادي رادیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به پدې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړی لوبډله ده، هغه کدی بولینګ په برخه کې وي، کدی بیټینګ په برخه کې وي، دا شان هغه یو بهترینه فیلډینګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ دا او غوي په لومړی لوبه کې د استرالیا په وړاندې ثابت کړ چې غوي د نړیوال جام یو له بهترینو لوبغاړو څخه دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوی توپ اچون کړي چې لوبي په نړیوالو مسابقو کې هم سټایل شوی دی. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آرلند را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسه له 3000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړي. په دې مرستو کې تور او سپین کود او د غنمو اصلاح شوی تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 18000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
د سه‌شنبه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لوري له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یو بوجۍ تور، یو بوجۍ سپین کورد او یو بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچيري داسې وشي دا برابر تخم راځي د دې لپاره به دا تخم وساتو نو ډیره ګټه وي. موږ په تخموم نه پیو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچيري سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بل بزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګ په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتنې خراب او مځکه یې کمزورې سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتنه شو د فقر او غریبۍ کچه به را ټیټه سي.
دا بل د کانونو سره ډېر مرسته وکړي د تخم د آینده دفاره، ځکه چې هم به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه جنې واخلي. او دا د هغو دفاره هم د مسکنات په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصولو سي دا رواج سي او آینده ته ګټې اخلي. سي پنځوس منه اخلي، اوس په 200 منه وخت دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجینر نوید په غزنی کې د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اقدر زرا هغه ور او مستحق دی اخینو سره دی دی اصلاح شوی تخمونو خپل لپاره توانمندی نه لري. دغه لپاره به دی ناروی کمیټې له طریقه دی سیو کوم پروژه سره دی ته اصلاح شوی تخمونه په مختلف ورایچګانه کې چون ته مقاوم او وحدت کوم ورایچګانه چې د هزمه محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تیرو سختو ورشتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت اغیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې له منځه ولاړل.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو تخپل څارون کې ولېږي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې رادیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکرين د غشتنې په جواب کې وایي چې د اوکرين دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخت ده. دا به اصل کې ده چې د اوکرين دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکرين کې د دوی ملکی اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسیې ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یو میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د دې په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډه اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منولو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلی واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلي چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې لکه کړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خبرونه کې افغان رسام اقبال ترمک سره شغیدلایم. د خپل نظر اکیډمیک انزور را پیښنی
د خپل خط په هر حصه باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د هیڅ داخل وي.
د بوند پانتون د پرختي تحقیقاتي مرکز د جکپوري چیرونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم چیرنیز اثر چاپ شو. د لا افغانانو سره شمنه کوي.
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
وانا دیوی ادی زامن وارو یو بل و وشل اوس په دوش نختو منجبره یو مورکه یو چراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالیني هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستې وي. جزئیات د امید سهرمل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته خودل شوې. دلتا د افغان خوځو په لاس اوبدل شوی سره غالی ایښودل شوی. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواک فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې په روسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمیر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. لغه سره می کار کړی وو نثار ایثار په نامو باندې. بیا لغه ورسته د خلکو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. الته می تر سوار لسم ټولګي پوری حالت د هنر په برخه کې زده کړو وک. لغه ورسته کابل پانتون ته کامیاب شوم. کابل پانتون کې می د هنرونو پوهنځي تر اووم سیمستر پوری ول وستل. سی بیا تحولات رالو، بیا دې خاطر کډه شوم.
شغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنگ رسم خپور کړی دی. جن برخی رښتونی دی، جن حقیقت لري دی. یو سړی دی ترونی ونه جگده، پښې د انسان پر رنگ دی خو منګول لري. له شغلی ترنک څخه مې پوښتل چې دا ډول تخیل ورلمخه د دوی ذهن ته لار کوي، بیا یې رسموي که د رسامي پر مهال دا تصویر ورورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
د څوخ مخ کې زه کابل کې ومه. زما یو چرګ وو، دا چرګ 15 ورځې راځه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته سراغه د په خو کې یو چیرې تړل سوی و، دا پرې سوی و. یعنی د اتمن د خپل شکول یو بیرته راغلی و. دا چې د چا کر ورغلی و، هغه نیولې و، د پخې ور تړلې وې چې ولاړ نشي. اتمن به د دلاله ولو تصمیم درلو دی چې د ځان د خلاص کړي و بیرته خپل اصلي ځای ته راغی. هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوی شوی ده. د دې ته چیرې سیما ولید، د سیستم سیما ولید، د پښې سیما ولید. ماته ډیر سره د کړ ډیر څه په ډیر د کړ ما ورڅ کښ کی زموږ ډیرای هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل سوي دي، کښ کی دوی د خپل د پخوپړی وشک یا بیرته خپل اصلي ځای ته کار وکي. نو ځکه دغه د چرګ خاصې د داز په ډیرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې د په نویو اثارو کې په ټولو کې د چرګ پخه ډیره زیاته کار شوی ده.
که چیرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهیږي، که ساسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني سي په دې کې یو سمبول نغښته؟
موږ څو ډول انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي
سی هغه باندې عوام نشي پویدای او هغه ته داسې یو څوک په کار د شي دغه په اړه معلومات پیدا کی. یعنی مثلا کچوک غواړي چې ما په استر باندې پوسی باید دغه په اړه دای هم یو څه لاټه وکي، دای هم یو څه وګرځي.
په نور هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطر یو نقشه داد چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څنګه چې تاسو ول چې په نور رسمونو کې مو هم د چرپ شی تکرار کړي دي. لیکن پر اسامی کې کتا سخپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم میسي حقیقت تورته نه وي، وار له واره هم حکم کول شي چې دغه برخه سمبولیک ده او کنه د امغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینی آثار دي په غو کې بیا ځینی سمبولونه دي چې په غو باندې هغه خپل مسلک والا پیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنگونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ خموخ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورچی او بیا که ونه رسی مو باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل و پیژن. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي چې شي ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی، د دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولیک اړخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ده، ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژې چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید دی پیکاسو وپیژني دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی ده راځړيږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کیسه مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ مثال کېدای شي هغه ورپیا شي. کېدای شي یو انسان دی کتاب ته ورته کیسه مثال یو انسان دی یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حد پورې لدی چې کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوسی مثال د ریسرچ لپاره به دا کولای شي چې هنرمند مطالعه کوي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د سې کله انزورګری کوي، د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شایبر صاحب، پانزورګری کې موږ دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. ورسته ورسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې ترمنځ فرق به پچیش کې وي. بیا ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستای. مثلا د چا پورتریت به میکار کوسی هغه ته بیخی خوله نه ورکړی یا به خوله بیخی نه و. بیا لغه ورسته معاصر هنرونو ته واوښتم. معاصر هنرونه چې دی پهغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستی شو، په انځورګرۍ کې اخیستی شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي سه رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب د شعر په برخه کې چې ده یعنی زما ډیر تغییر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مجبور کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي په 1903 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
دا ساجي رادیوي ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو لڅو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري چیړونکی فضل اختر دی. د دې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې ډاکټورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونده اخیسته و. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واوري په پوشش کې د میاشتې او کال لمخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوې دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرتا د بون پوانتون دی، نونید کمار پونم باید، انور چې دی د هند مختلف پوانتونونو دی. د دوی کار دا چې په تالیف کې کمک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش همالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رايوزای کول وظیفه وته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب په پوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلا شو. نور داخل فصلونه چې دي هغه هر یو فصل تر دوا او دریو نو اخله تر شپږو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډټ کړی تنا تحقیق پکې د دوی نه شامل شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه ویډ دوی خو داسې نه ده نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي
بل څه به نور خلکو هم چاپ شوې
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي
تقریبا تر 15 زیات دي دقیقه نشم ولې 15 زیات
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله کښلی او که هر څومره وی چې یو کس لیکلوي یغه ته بیا کتاب وای او چې مختلف کسان پکې لیکنه چاپوي یغه ته مجله وای که یو څه توضیح کړي دا کتاب
هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسی دی وځد یو کس ته وس خبره نه او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چې پاره کې بوتان دی هندستان دی نیپال دی چین دی پاکستان دی افغانستان د پکې نو دومره ملکونو چېرنه دی یو کس ته وس کار نه او نو دی وجنه دلته ډیر لیکوالان دی دا مجله نه ده دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق کوي یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي تمرکز کوي نو دی وجنه ډیر لیکوالان لري هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالان مجموعه لري
اختر صاحب د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی نو ستاسو ونده تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې دا الهاته
د افغانستان بارکه کوم فصل مالک له دې هغه اولین لیکوال زې ما بیا زما سره نور پروفیسوران دي سن پوهان دي چې هغه مر سره په دې کې شامل دي دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځان خو هغه ابتدا د تاریخ زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان د ریه او زبانې د وبو پارک باندې باس کړه ده نو دغه وجه د زمانو په ول سر کې راغله
ساينسي مقاله خو عموما کاپی رائټ ډیر سخت وي څه ډول افغانان استفاده ترې کولای شي
په ټوله کې افغانستان کې په دوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوی یا د نش برابر دي هغه څو کواري دنا استفاده وکي هغه یا څېړنوالان کولای شي هغه کس د دوبو برخه کې پلان گزاري کوي څېړنې کوي د پونتونو استادان یا د وبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کول استین استفاده وکي او په دې کې د ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په سیمه پلان گزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته نو ارقام نشوال دوجي فرضي شي ان بکېدل دا کومه کې چې د وبو په بحث کې کوم پلان گزاري کېږي مثلا د افغانستان اته 90% د بچ راضي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې پر راضي په دې کې موږ غواړو چې کړي د دې واور په خښ څومره کم شوه یا زیات شوه دي مثلا یا په کوم میاشت کې کم یا زیات دي په 2003 کال نو واخله تر 2013 کال پورې د واور په پوخخ په کمخ یا زیاتوالي باندې باس شوه دي په دې کې نو موږ هغه پښتني کولای شو چې د پلان گزاري لپاره د دېغه مواد او دغه نتایج چې موږ د دې نه په پلان گزاري په برخه کې استفاده وشي اگر چې دا کتاب ډېر قیمته ده فکر کوم زمونږ پیلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي دغه وجنه زاجر یم چې کڅوک ما سره اړیکه وکړي چې په مفتاتوګه غی سره وریاتوګه غی سره د مواد شریکم او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې اوسره کومه کوم پاره مواد شریکولو کې او دغه په تشریح کولو کې
په ورستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسي هم ډېر روشانو ته څوک نه لري لنډیوالو شبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي ډېر سخت دي ک په دغه پانتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولای شي تاسو مرسته ته حاضر یاستئ مرسته ورسره کولای شي چې دوی مصرف پیونه کې او تاسو له دغه تحقیق استفاده وکي
به شي ولنه د ډېر عزت خوشاله شم چې چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې کار پکیا د هرات د کنګرات د کونل د خلغمان زمونږ تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره دي د افغانستان ټول دریایي حوزه په بازو کې کابل دریایي حوزه د صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي حوزه دي زه هر وخت فلش تاسو آماده یم چې دا مسلین سره یو لټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کی مداوت کیږي تا په هر څومره چې ما په واسو توان کې وی زه غواړم د مواد سره مفت شریکم او غواړم د دې سره څو ساعته باسونم داسې ولرم چې دوی عیان غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي چې تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان ته یو د فقیر ترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړون لپاره د بودیجه ورکړي ډېر زیات پیسې ته ضرورت لري. په دغه صورت کې اگر هغه شي چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده یا د وسره سیمینارونه ورکول دي او د وسره پوهاوی ده او که دوی غواړي هم داسې ورته چې نه دی وکی د لسان په کچه باندې لسان په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکم چې زما نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کې دي کوشش به وکړو چې دغه شانته د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد سره شریک کړو دا ورته تشریح کړو.
له شغلې اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکل دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړل دی. د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وخت کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د سکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلونه سوي دي غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تر اتګه پوري په 1598 صفو کې په خ کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
په کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 مریض کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوی دی. د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب بی واکه صورتونه د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د دولسم ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دا کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه مختره وپیژني او پر فیمینیزم مو پوښ کړی. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو نه حق خوځښت دی چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باس شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه یې وهلي، تر کومه ورسه ټولنې ته ګټه څه ده. نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په اړه دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمیرې چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو ښځینګرونو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوی زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات راټول کړي، بلکې په هغه تحلیل کړي او شنلې دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او پراتونکي هم لیدل چې
نور کسان هم دیتا توجه وکړي او دغه کار وکړي. پولیسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنی ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی، مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکی او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی، د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وګواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بالکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې یا افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هیڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کیږي خو د نجلۍ نه کیږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي. او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یو ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ دیتې په ارزښت هم پوهېدلې چې ته ولوله. یعنې د نورو په ځای زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هیڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو، چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو، نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو. یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب دی پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د ټولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نعیمی غنی شیرونه لرو، خو مخکې تر دې شیرونه د شیر وی ځالې تصور ښکارا کوي. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له نوملي ټولګي تر ننه د بهیر تورزي. د د په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملی زده کړو ځای دی، هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو، د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو، موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته ویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي، همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلی پیغام کې وویل.
پکتیانا علمی ادبی بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري، په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخه بلا بلا برخه لري کتاب خودنه کرکتنه ادبی یا علمی لیکچر او دریمه مشاعره ده
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا په هنتون د ادبیاتو د په هنزي د محصولونو سربیره د نورو په هنزي او محصولین هم ورزي د دې په هنتون د خوني او روزنې د په هنزي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وای
وای نه یوازې د ادبیاتو د محصولانو پر وړاندې بلکې د پکتیا په هنتون د ټولو په هنزي او د محصولانو لپاره خلاص دی هر اونۍ غیګا لزوانو شاعرانو ادیبانو او د ذوق لملګرو ډکیږي تیانا علمی او ادبی بهیر د محصولانو او ادیبانو په سیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډي وډې شوې چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي
په ګردیز کې د پکتیانا ادبی بهیر راپور په ادبی بهیرونو کې انجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته او نن سبا انجونې او میرمنې په دې غونډو کې نشکاري خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی کلنډۍ له دې ادبیاتو لري کړو حال به یې څه شي د نایمې غنی شعر لرو چې مینې صابر ویلی
عجیب لو بد ترمنځ د سیلې او چراغ توفانیش پد په خطر کې میکیږي یو چراغ چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري هلته په ستم رڼا کوي سپوږم یو چراغ دواړه دیوی اتی زامن دواړو یو بلو وژل دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو څراغ غړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي غړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي او خور دی ټک ل انتظار د کڑک یو څراغ ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی چا سره هم وی دی یوې مړې ډوډۍ او څراغ آبا مانوي په تعلیم بد شمله لوړکم آبا مانوي چنخه ستا پګړۍ او څراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډاری دما پنجلې او څراغ په ټوله لاره ډاری دما پنجلې او څراغ
مینی صابر د نیمې غنی شیر د کلمه کاوه له دوی مننه د دې خبرې مجلې او روسیو تر رسیدلې په یو بل شیر مو بیا هم د ادبی تندې د ماتېدو هڅه کوو لا به دې سپوږمۍ څخه په مننه چې دا شعرې ازادي راډیو ادبی مجلې ته را لېښلې
ته خو وی زما ژوندۍ کې ډېر شوي ته خو وی زما ژوندۍ کې ډېر شوي زنو ولې تر کابې در سره لاړم ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایره در سره لاړم مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې لوڅې پخې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپل په لفظونو شوې پخېمانه ته د خپل په لفظونو شوې پخېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د مې ورانه ګوټي ستا کاته لکه د مې ورانه ګوټي زه تر ارش پیمانې در سره لاړم ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وي تمی هیله ترمان تمی زړګی وی د ژوندون لزاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینې کنری تار کې تړلې زه د مینې کنری تار کې تړلې په وړو کې اشارې در سره لاړم ګورا ستړیم د جنگ سول غواړم ګورا ستړیم له جنگ سول غواړم ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم زما یادونه زما خوبونو کې سار یې زما یادونه زما خوبونو کې سار یې زه له خپلې حافظې در سره لاړم خلق وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم خلق وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم په همغه ورځ ادې در سره لاړم تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم زه مینه ستا پر غږ ومه نو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم ما د مینه کې شیرونه پخوله ما د مینه کې شیرونه پخوله تر اخرې قصیدې در سره لاړم تر اخرې قصیدې در سره لاړم
دا عبیدی سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو د ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه مو شه
پیغام نرسید